साथे। سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کې درې چې د نن پرځې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرخي چې د طالبان لوقت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړه ورکړ کې لوی بدن راغله دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورسپانې نن یکشنبه د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 4.29 میلیون ډالر تر رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا د پای ته رسولې ده. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علی سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغه ناقانونه ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکله کرت کړی دی. تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سود طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستان د مرکزی حکومت ځینو چارواکو دا وړاندې رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنیو ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د باندنیو چارو وزیر سره هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی غنی لامل لکتر لکه 45 کسان مړ شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د وژل شوی کسانو لړډلې لاسخه او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلیاخ په ښار کې نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېړن دي. ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په تراس کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادې رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوې.
مجرمینو خپلی او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هواره وشړل شي. موږ د تر پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلۍ کچې پراخېدل.
وضعیت خدا دې کړو، وضعیت خراب دی، کرپشن دی، وسار روزو کار دی، موږ کار شل روپیه کار دې شوې شي.
او له تعلیم او تحصیل به برخه شوې جونې له ناهیلۍ سره مخ دي.
که زما پر زده کړو باندې زما ولې استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړي.
خبرونه کړه نور اپرونه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په جرمنی کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو اعلامیه په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمنی د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې وروستي جرمي پیښې غندلي او جنایت بللی، خو د جرمنی له حکومت او خلکو یې هم غوښتل شوي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګرۍ په یوه ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی دی. دا څرګندونه وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسېدونکي په موټر ووهل او ټپیانې کړل، چې وروسته د دغه پیښې دوه قربانیانو د سختو ټپونو له امله صبر کړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلې. په جرمني کې میشته یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هېواده وشړل شي. موږ دغه پرېکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه رسېږي، نو باید دغه سیاو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 لوري د سختو ټاپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د راپورونو پر بنسټ برید پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع په کې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر د سترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشتي او شمېر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکی ښاغلی خوشحال اسفي سره د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه اسفي صاحب، وخت به خیر کرته وي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیانو غوسې راپارولې دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي، نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفي صاحب، که څه هم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وشي، دلته بې خی د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګېزه څه ده؟ څه د دې لامل شوی دی چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې تاړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه هم دا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرني وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي، یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سمه رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو، او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې حملې وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان ووژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، د هغوی اسناد درد کېږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه، 8 کاله 9 کاله دوی وخت تېر کړی، ول دوی ته بیا اسناد نه ورکول کېږي، او بالاخره دا د دې لامل کېږي چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي؟
ګوري، د جرمني دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذپراني زیاته ده، دا زمنه ما، ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم دا اوس شتون لري، تقریبا څلوېک زر افغانان هم دا اوس شتون لري چې هغه اپشی بونګ فربوت یا دولدونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري. او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لکو نه زیات افغانان دلته په سوله ایزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمد زای چې تاسو وګورئ، کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک واجنای په خلکو باندې عملی کوي، غلا کوي، جرم کوي او نورو جنایی جرمونه تر سره کوي، نورو کارونو ته لاس اچوي. نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني، دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی. اوس دغه د یوازنۍ اغیز همدا دی چې پرون یو چارتر، دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوې وې. او د دغه پېښې یو اغیز همدا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل یې کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بله اونۍ، هره اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا یې بل منفي اغیز دی د داسې کړنو. او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زه راځم په نور باندې عملی کوم، بیگونه خلک وژنم او بیا وایم چې والا زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، ځکه ما کار دلته نه کیږي. دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کیږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل، نور ماجرین ته سات او داسې نوی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمد زای صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي.
ډیر زیات مننه ژوندې سفیر صاحب، مننه خو وخت لري. خبري علاوه د جرمني کې میشت چارشنو کې ښاغلی خوشاله سفیر چې موږ سره خبرې وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. جزئیات د دې سپوږمۍ په راپور کې.
دا کوټه ده وګوره، دا کوټه ده وګوره، دا مصری دا وګوره.
خپل د غریبۍ کور راخي
دا ترپان ورپانه چې وره پوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره.
خو نه زمکه نه مخېستي پلستر پریوتی دیوالونه، زوړن چت، زړې بسترې، رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندي پردې یې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي، څو ماښام خپلو بچو، خویندو، ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه، وضعیت خراب دی. خوشانی سار روز کبر دی کړه، شلو پی کړه دی شو بیشی کورنۍ کورنۍ غټه ده، هغه بس نه کوي. کرا پسې بیل راځي، کرا راځي، پلار میمانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی، لاسي کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
سمای چې اوس پزو یا وګټم وضعیت ډېر خراب دی، او چېرسوم دا زه پخپله اویا کلنه دی، وضعیت خراب دی، څه وکړم.
د اویا کلن احمد الله میرمن چې لږ پر ځان تر د تکړه دراته د خپلو ستونزو غوټه ښه خلاصوي، وایي دا کور چې درې خونې لري، درې کوره پکې ژوند کوي. یوه خونه کې بل ګاونډی دی، خو هغه بله یوه یې خپلې واده شوې لور ته ورکړې او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی.
مدرسې وه چې یو نیم سل روپۍ په ټول درې کوره باندې ځو، دا لوی مونږ نشو ورکولی، خو څوک ناچاري ده. مزه اصل لپۍ جوړې شي لورې، کرا ته کوم لورې کور پاتې کېږي، او که کور ته کوم لورې کرا پاتې کېږي.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده، بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د اسلامي علوم او یو شمیر پوهان لدی ډلې د پونتون په خوانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواه نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د ثروتونو څخه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خبر همسایې یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دغه هغه هغه دغه هغه ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډای او خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوی وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړي ورکړي لري، هغوی هم د بېوزلو لسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وي هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت الله څرمن پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبې په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قول خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دواړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوي نجونې وایي د زده کړو بندېدو سره ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امر ثاني نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوي نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس په له پوهنتون فارغ شوی او پر دندو به ګمارل شوی وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پوهنتون د شریعت پونځي محاصله فاریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په وده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پوهنتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې درېو کالو کې عامو افغانانو افغانی نجونو دینی عالمانو د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوی حلقې په ځلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دي لری کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هو مورز خبرونه درته هم لرو خو خبرونه د هند سوداګر وزارت تازه